د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو د کابل او واشنگتن له دې پریکړې خبرو چې له میدان وردک ولایته امریکایي ځانګړي ځواکونه باسي او ډېر ژر به د بګرام زندان د سپارلو موافقه هم له افغان دولت سره وکړي. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس د افغانستان جمهوری ریاست وای چې ولسمشر کرزای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه ته رسیدلې دي. جمهور رئیس حامد کرزای نن د نوروز په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته ولاړ او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای د اسرائیل امنیت سره د متحدو ایالاتو د مرستې تعهد د ماتېدلو نه دی. پوره خبرونه واوري. د جمهوریت ریاست چارواکي وایي جمهور رئیس حامد کرزي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر یو ویاند فائق واحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه به لمړی د میدان وردګو لنرخ ولسوالۍ څخه په وتلو پیل وکړي.
نن د ولسمشر حامد کرزي او جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ په غونډه کې پر دې موافقه وسوه چې له میدان وردګو د امریکایي ځانګړو ځواکونو وتل لومړی له نرخ ولسوالۍ څخه پیل سي.
په عین حال کې د ایساف مطبوعاتي دفتر د ویلامې په خبرولو د موافقه تایید کړې ده. په ویلامې کې راغلي چې د موافقه په کابل کې د جمهور رئیس کرزي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په لیدنه کې سوې ده. په افغانستان کې د آزاد رسنیو خدمت لاټړې ادارې نه ویلي چې په 1901 نویم نویس کال کې د خبريالانو سره د تشدد یو او یا پیشي ثبت شوی دی. د یادې ادارې رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې یو خبريالو شل سوی اته تنه زخمیان سوی څلور تر نیول شوی او په شپږو شتو پیښو کې خبريالان وهل سوی او 15 د تهدید پیشي ثبت شوی دی. جمهور رئیس حامد کرزای د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته روان شو. د شغلي جمهور رئیس د ایوویاند په حواله جمهور رئیس کرزای به په دې سفر کې د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو هم د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره خبرې وکړي. په عین حال کې ولسمشر حامد کرزای د نوروز په مناسبت په ځانګړي پیغام کې خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې ده او په دې ارتباط په خپل رادیوي وینا کې پر وسلوالو طالبانو یو ور بیا ژغ کړی دی چې د افغانستان د امنیت لپاره کار وکړي. جمهور رئیس کرزی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان پر ملي امنیتي ساتونکو دی له حمله لاس واخلي، ځکه د جمهور رئیس په وینا امنیتي ځواکونه د ډیر کم معاش په بدل کې د افغانستان د دفاع لپاره ولاړ دي او پر هغوی حمله کول د افغانستان د خاورې پر پیاوړتیا حمله کول دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر د هغه د خبرو د متن یو برخه خبره کړې چې په یو ځای کې پر طالبانو ژغ کوي چې د بهرنیانو ټوپک دی له خپل وجو وغورځوي او د خپل خاورې د ترقی لپاره دی کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وای د اسرائیل امنیت سره د متحدو ایالاتو د مرستې تعهد د ماتېدلو نه دی. ښاغلی اوباما نن تل افیف ته رسیدو سره سم وویل دا خبره په ډاډ کولای سم چې زموږ اتحاد ابدي او د تل لپاره دی. دا وایي چې دا سفر داسې یو فرصت ګڼم چې په هغه کې زموږ د دولتونو ترمنځ د نه ماتېدونکو اړیکو د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا د تعهد پر ټینګوالي تاکید وکړم او د اسرائیل له خلکو او ګاونډیو سره مخامخ خبرې وکړم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جمهور رئیس باراک اوباما څخه مننه کړې چې د دوی د حق د ترلاسه کولو لپاره د اسرائیل ملاتړ کوي. جمهور رئیس اوباما به د اسرائیل له ولسمشر شمن پرس او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام، د سوریه د بحران، د مصر د ناکراریو او د فلسطین د سولې د مذاکرو په اړه خبرې کوي. په دغه څلور ځنی سفر کې ولسمشر اوباما د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم د کتلو پلان لري. بیا به اردن ته ځي او د دې هیواد له پاچا ملک عبدالله سره به ګوري. ټاکل شوی چې روان میلادي کال د مې د میاشتې په 18 نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره شي. د پاکستان د جمهور رئیس ویاند فرحت الله بابر نن وویل چې د ټاکنو وروستۍ نیټه ولسمشر تایید کړی دی. وایي پارلماني کمیټې ته به مسؤلیت ورکړ شوی وي یو پارلماني کمیټې ته مسؤلیت ورکړ سوی څو صدر اعظم او سرپرست وزیران وټه کې څو د انتخاباتو تر نیټې د دغه هیواد د چارو مسؤلیت واخلي. د پاکستان په تیر شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا اول وار دی چې یو ملکي حکومت د انتخاباتو په پایله کې بل ملکي حکومت ته واک سپاري. په داسې حال کې چې د قبرص د مالیه وزیر د مالی مرستې ترلاسه کولو لپاره روسیې ته تللی، د جرمني د مالیه وزیر خبرداری ورکړی چې په قبرص کې بانکونه شایي هیڅکله بیا پرانیستل نشي. په قبرص کې د یو وار مالیه په نوم د مالی مرستې پر پلان د دغه هیواد دننه او بهر کې شدید انتقادونه وسول. د پارلمان لخوا د پلان تر ردېدو وروسته د جرمني د مالیه وزیر وویل چې د اروپا مرکزي بانک د قبرص دوو سترو بانکونو سره په بیړني ډول نقدي مرستې کړې دي. پاین حال کې د هالند مالی وزیر یورون داشبلون وایي دا د مایوسی خبره ده، خو په عین وخت کې واضح ده چې قبرص ته د ایروزون او ایرو ګروپ وړاندیز لا هم پر ځای دی. شرایط د بستی اندازه او د پورونو د پرې کولو اړتیا هم واضح دي. اوس توپ د قبرص په میدان کې دی. د قبرص د مالیه وزیر ویلي چې هیواد یې له روسیې څخه مالي مرسته غواړي. د نن د روسیې د مالیه د وزیر او د روسیې د مرکزي بانک له مشر سره وکتل. او په ایران او اذربایجان کې د نوروز د لمانځنې رسمي مراسم نن پیل شول. ټاکل شوی چې دغه مراسم سبا په افغانستان او د منځنۍ آسیا په یو شمېر نورو جمهوریتونو، د چین په شمال لویدیځ او د کریمیا په ټاپو وزمه کې پیل شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې پریکړه شوې له میدان وردک ولایت د امریکا ځانګړي ځواکونه ووسی. پر همدې موضوع مو د پوځي چارو د یو څېړونکي نظر هم اخیسته.
زه فکر کوم چې دا د خلکو فشار او د خلکو نارضایتي ده. خلکو دا قرار سوګند یاد کړی او که چېرته دا قوتونه جزه ونوځي دوی به په نورو عملو لاس پورې کړي.
په خبرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې مو د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ لا خو ډبه خبره و چې پکې مرجوب لا وشته. د کابل ښار 15 کلن پراختیایي پلان اعلان شوی او اسرائیل ته مو د امریکا د ولسمشر سفر څارلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایته ووځي. د دې وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې اترې هم نهایي شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان ویلي دي چې له افغان چارواکو سره له یو ډول خبرو اترو وروسته سلا شوي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد لړۍ دوام وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق پر رپورټ کې.
دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخله ولسوالۍ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو لوټلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي. ولسمشر کرزی نږدې یو میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځنګړي امریکایي ځواکونه دی په دوو اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي. افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځنګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي.
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزینو په دې معنی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د دفاع وزارت ویان موبایل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړون کوي چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره زور زیاتی کړی د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان ذکریا نومیږي خو اوس لا درک دی. د موبایل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوی او اوس تر سیړونو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. یو بل مسأله چې افغان حکومت او امریکای په اړه لډيري مدیر رئیس ناندری وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونیم بگیم که دوستان
د بګرام زندان په اړه هم ځکولې شم وایم چې موږ نه 90% موافقه تر رسیدلیو. یو فیصد چې پر کومو مسایلو خبرې پاتې دي موږ هیله لرو چې په نږدې ورځو کې دا هم حل شي.
سره له دې چې افغان حکومت په بشپړ ډول د بګرام زندان د مسؤلیت پر اخیستلو ټینګار کوي، خو ویل کیږي چې امریکایي چارواکي دا یقیني کول غواړي چې هغه بندیان چې له دې زندان څخه آزادیږي باید بیرته د جګړې لیکو ته ونه ګرځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو راتلونکو ورځو کې به د میدان وردګ له ولایت څخه د امریکا ځانګړي ځواکونه ووسي. د دفاع وزارت ویاند نن په کابل کې په یوې خبري غونډې کې دغه راز وویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم موافقه نږدې شوې او په دې نږدې کې به هم دغه زندان دوی ته وسپارل شي. نوریاس نوری په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا ستاسو په نظر د دغو دواړو لانجمنو مسایلو په اړه د افغان حکومت وروستی کلک دریځ د دې سبب شوی چې امریکایان جوړ جاړی وکړي؟ ښاغلی امرخیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو د تنه د اوبر خلوصوالۍ نه ده، په مجموع کې میدان ورګک دي. هلته دغه سپیشل فورس یا مخصوص قوتونه د امریکا چې دي مطابق د هیڅ نوع قانون نه دي، انساني نه دي، عزت نه دي، قوانین د جنګي دا هیڅ مراعات نه ده. په خلکو ډېر سخت ظلمونه شوي دي. په دې حد ظلمونه شوي چې خلک په تنګ سراغله خپل ملي راوړو ولایت ته ولایت په مخ کې کېښودو لنې خښو. یعنې بالاخره خبره مظاهره ته مظاهره تر قابله راورسېده. نارضایتي د خلکو وه.
فکر کوئ چې دا د خلکو نارضایتي ده او که د افغان حکومت ولسمشر کرزي هم په وروستیو که دا مسئله جدی نیولی وای، یعنی فشار راسته و چه باید دوی دغه کار وکی او دغه ځواکونه باید او باسی؟
زما نظر شخصی خود چیز ما لیدلی دا وزم لیدلی دسترگو بانده زد بکر کن چه دا که خلق و فشار را به خلق نارضایتی ده او پتن جدی که نارضایتی ده خلق دا قرد سوگند یاد کرده و که چیر دا قوتونه خپل اعمال و تر تجدید نظر و نکر الجزه و نوزی دوی با پا نور عمل و لاس پوری که نور عملون دیر واضح و چه پا دی وقتی دوست خبرم چه پیسه دی تیتمور اولان دی خلق که بیا هم جدید طالبان التراغلی که نو وقت دی غود را تاگ او جوی خلق که دی غود سر یوزای کیک دی تاست پرو که چه دا دی کابل دی بازو سی شکل زن تو نیست او باگرام تو زندان پا دی خاطر دی بپار دی چه خپل محبوبیت نورو تا پیدا تا اوه چه دی ملی سرای دا و دی خلق در ادار دا پا دی دا دی دیر جدی و نیوه او د دې جدي نیو باعث د دې چې امریکایانو باندې واقعا فشار راسي چې چیرته دوی به تړون د امنیتي نه امضا کوي. دا خو د امریکا ډېر مشکل کار دی. امریکایان 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې نه پاتې کېږي. در حقیقت دوی په منطقه کې ناکام شوي دي. د دې تړون د امضا کېدو یو شرط د رئیس جمهور مخکې کړی دی، دغه ده. او دا دونه مهمه خبره نه ده چې زندان سپارل یا نه سپارل،
بلې
کوم مسله ملي نه حل کوي.
امرخیل صاحب، خبره دلته ده چې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم په دې تاکید کړی و چې په دې زندان کې داسې کسان شته چې باید په زندان کې وساتل شي، خو کرزي ویلي چې ډېر بېګناه کسان دي په دې زندان کې او کله چې دغه د زندان مسؤلیت دوی ته وسپارل شي دغه بېګناه انسانان به خوشي کړي. له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې ډاډه نه دي چې دغه بندیان چې خوشي کېږي بېرته د جګړو ډګر ته نه ځي. فکر کوي چې آیا په دې برخه کې هم دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلي؟
بالکل کی یو دی ول تاکید چې یوه محکمه ته به محاول کیږي، یعنی افغانی محکمه به په دایره کې او هغه اشخاص افراد چې بی ګناه دي پر اختیار هم تاسو ولید چې تو د فیل زندان دی بګرام د سیران بندیان خو شي یو دی چې موږ هیڅ ګناه نه درلوده. په اساس دی راپور یا په اساس دی شیطانات یا په اساس دی مسائل دی قومي پرانیول شوی چې امریکایان ته ویلي درته په قانونو پراته وو دی ولې هغه زندانیان چې هغه شعوري دي هغه چې شم کال بندي کې څه خاصی کې بیا ما کار کوي دا واضح ده. خو دا تنظیم زه فکر کوم چې کرزي ورته ورکړی چې هغه زندانیان به محاکمه کېږي په افغاني محاکمو.
د پوزي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سرګندونې مو د بګرام د سندان د سپارلو او همدارس لمیدان وردک ولایت د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په ارتباط اوریدي. د ازادي رادیو په فیسبوک کې دا پوښتنه مطرح شوې چې لمیدان وردک څخه د امریکا د خاصو ځواکونو وتل په دې ولایت کې د امن له ټینګښت سره مرسته کوي، د میدان وردک امن به ورسره خراب شي، د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي، د دې ولایت پر امن به هیڅ تاثیر ونه کړي. تر اوسه پورې په دې ارتباط تقریبا 80% اوریدونکو دا نظر تایید کړی دی چې د افغان ځواکونو حاکمیت به ورسره ټینګ شي. 10% هم دا نظر ورکړی دی چې د میدان وردک امن به ورسره خراب شي. اوس په یوې خبرتیا پسې ترکمنستان ته ورځو او هلته مو د ولسمشر کرزي سفر څارلی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د شمال له لارې له ترکمنستان سره یو ځای شي. ولسمشر کرزی نن اشقابات ته ولاړ چې د نوروز په جشن کې ګډون وکړي او رپورټونه وایي چې دغه مسله به مهلته وڅېړل شي. سږکال د نوروز جشن په اشقابات کې جوړی شي. عصمت چاروان رپورټ لري.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ اشقابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمد اوف سره په درې اړخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې د جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي، ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کېږي چې دی به د یو شمېر سیمه ایزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته له دې چې ملګرو ملتو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی وو، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه وو.
د افغانستان ولسمشر نن اشقابات ته تللی او هلته یې د نوروز په جشن کې برخه اخیستې ده. په افغانستان کې سبا د نوروز مراسم لمانځل کیږي. پر روانه خبرونه کې مو وړاندې په مزار شریف کې د نوروز د جشن له وارلم مراسمو خبرو.
د هلمند والی ویند احمد زیرکوی وسلواله طالبانو د تیرو درې ورځو رئیس په دینوم تبلیغات کول چې ګوکه پولیسو په یو دکان کې قران کریم ته سپکاوی کړی دی، چې لامل نن غرمه مهال یو شمیر ولسی خلکو لاریون هم وکړ. زیرکوی د لاریون کوونکو په منځ کې وسلواله طالبان هم ول چې د پولیسو تر څنګ پر ملکی کسانو ډز کړي او مرګ جوړ بلې ډبلې ده. د والی ویند د پولیسو لوري قران کریم ته د سپکاوی مسله رات کړه او غوښته طالبانو تبلیغات وبلل.
زخمی شد و 1000 مرکی شهیدان شد و 15 نفر په هلمند کې ډیر ځله نور هم د بهرنیو ځواکونو له لورې د تلاشیو او چاپو پر مهال د قرآن کریم د سپکاوي په خاطر خلکو لاریونونه کړي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغان سرتیرو له لورې د قرآن کریم د سپکاوي دعوه کېږي. په موسی کلا کې د یو خصوصي کلینیک کارکوونکی چې د نامه د ښودلو نه ډډه کوي د ازادي راډیو ته وویل د مړو او ټپیانو شمېره تر هغه ډېره ده چې دولتي چارواکي یادوي. د طالبانو ویاند کرسوپ احمدي ویلي چې په مساکلا ولسوالۍ کې د خاکسار او احسان الله په نوم د پولیسو د قمندانانو په مشرۍ پولیس د قرآن کریم سپکاوی کړی دی چې له امله ولسي خلکو مظاهره وکړل او پولیسو په ډزو کې ګڼ شمېر ملکي کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو خبر ورکول شوی دی خو د لاریون پر مهال زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله دولتي کسان نه مني.
د الیاس دای پر رپورټ کې مو واوریدل چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې په مظاهره کې 15 تنه وژل شوې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
کابل والی وایي چې د شهر د وسی د شکیدو لپاره 15 کلن پراختیايي پلان طرح کړی دی. عبدالجبار تقوا نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی په دې پلان کې درې پروژې شامل دي. د موضوع تفصیل له کابل د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
ترخیلو ته د کابل ولایت د ودانۍ انتقال، د کابل په څوارلس ولسوالۍ کې د لویو پارکونو جوړول او د ځینو نورو کارونو ترسره کول د دې طرحې مهمې برخې دي. د کابل والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرحه ځکه ورته مهمه ده چې د کابل ولایت پراختیا د دوی د کارونو لومړیتوب دی.
چیزی که در پلان انکشافی ما بسیار برای
هغه چې زموږ په پراختیایي پلان کې ډیر مهم دي، درې مهمې پروژې دي. اول د کابل ولایت د ودانۍ انتقال چې اوس په یو محدود ځای کې ده، ټول کانټینرونه پراګرځېدلي دي. دوهمه برخه د کابل ښار نامتوازنه پراختیا ډیر د اندېښنې وړ ده. زموږ په پلان کې د کابل ښار پراختیا ده. دریمه مسله چې په دې پراختیایي پلان کې ډیر مهمه ده، په څوارلس ولسوالۍ کې د ملي پارکونو جوړول دي.
ملي کړم یو قسمت شه.
عبدالجبار تقووی چې د 1992 لمریز کال پراختیایي پلان بشپړ شوی او د څلور راتلونکو کلونو لپاره د پلان په جوړولو کار روان دی. تقووی ویل په کابل ښار کې د غیر پلاني او خپل سر کورونو جوړول جدي ستونزې دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې د کابل ولایت د 15 کلنې طرحې جوړولو هرکلی کوي، خو وایي چې د کابل وضعیت په کتو داسې ښکاري چې د دې پلانونو جوړول به کومه نتیجه ونه لري. د کابل ښار د وطن اوسیدونکي وایي تل دا ډول پلانونه او طرحې جوړې شوي خو عملي شوي نه دي.
زمانو محسن مختار دی، هغه فقط اسناد جوړي، دلته احساس د مسؤلیت کار نه کوي. کاغذونه جوړي، قدم زیاتي
افغانستان کې داسې نسته چې د دې غریب ملک او د دې غریب عوام لپاره کار وکړي. هر سړی خپل پیسې راځي او هر سړی خپل جبړه کوي، نه والي صادقانه کار کوي. څومره پیسې چې په افغانستان ته راغلي، یو فیصد کار نه ده سوی. یو فیصد کار چې سوی وین دا کابل کې به اوس دا اوبه تانه لیدي. دا د افغانستان زړه ده او سرک ته وګوره، ګرد او غبار ته وګوره. $2 میلیارډ راغله، دا څه سو.
د کابل ولایت چارواکي په داسې حال کې د دې ښار د پراختیا په هڅه کې دي چې ډېر شمېر خلک په دې ښار کې له ترافیکي ګڼې ګوڼې، ککړ چاپېریال او د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. خو افغان چارواکي او ځینې کتونکي بیا د دې ستونزو اصلي لامل په کابل ښار کې د وګړو ډېرېدل بولي. د دوی په خبره کابل ښار یوازې د 1 میلیون کسانو لپاره جوړ شوی دی، حال دا چې اوس 15 میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
خبری مجله اوري.
سبا په افغانستان کې نوروز دی. په مزار شریف کې به د جنډې د لوړولو مراسم ترسره شي. په دغه ښار کې د نوروز او ګل سرخ میلې ته څرنګه تیاریانې نیول شوي؟ لطیف سحاق له مزار شریف.
مزار شریف ته د ګل سرخ او نوي کال د میلې لپاره زرها او تنه افغانان د بیلابیلو ولایاتو نه راغلي دي. هغوی په دې ولایت کې د امنیتي تدابیرونه راضي ښکاري او امنیتي ارګانونه غواړي چې مدام د خاصو مراسمو امنیت داسې ټینګ کړي. د مزار ښار دننه د روضې څلور خواته ټول واټونه د وسایطو پر مخ تړل سوي دي او خلک بدون د دې چې ورته کوم مزاحمت وي په سړکونو باندې تګ او راتګ کولی شي. که څه هم د دې میلې د امنیتي تدابیرو لپاره څه باندې 6000 تن امنیتي ځواکونه ګمارل سوي دي، اما د خلکو ګډون د تیرو کلونو په پرتله سره کمرنګه ده. خلق وای د سالنګ د لوی لارې خراب والی سړه هوا او په ځینو ولایاتو کې تخریبي حملې د دې باعث سوي چې ډېر خلک دې میلې کې ګډون ته زړه خنه کي. مزار ته د څو ولایاتو نه راغلي میلمانه داسې وایي په ځینو ولایاتو کې تخریبي حملې د دې باعث سوي چې خلک زړه خنه کي چې دې میله کې ګډون وکړي. زما نوم نقیب الله بوکري ده او زه غزني ولایت نه دلته راغلی او امنیت ډېر ښه ټینګ ده. زه د تخار ولایت نه دلته غلایم او خوشحال هم چې پکې میله کې میګډون.
مزار شریف بسیار خوب به نظر میرسه و معلوم خیلی بسیار به آرامی سال نو تجدید پیدا میشه.
د ګل سرخ میله سباد خاص و مراسم و پترس که د حضرت علی پورې منصوب جنډې په چکېدو سره پیلیږي او په پام کې ده چې د دولت لوړپوړي چارواکي پکې ګډون وکړي. د جنډې په چکېدو سره به په دې ښار کې نور بیلابیل پروګرامونه پیل سي چې د موسیقي کنسرتونه د لوبو سیالۍ او د سمنک د دسترخوان پروګرامونه به پکې شامل وي چې د دې ټولو پروګرامونو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیول سوي او د میلمنو ورتګ ورته آزاد ده.
نوروز مبارک.
نوی کال مو مبارک.
رادیو آزادی برنامه خاص موسیقی را روز اول نوروز به شما تقدیم می کند.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
بدی خبرونه که تاسو هم کولای شئ برخه واخلی او په مستقیم ډول تلفن وکړئ.
شماره تماس با ما 0700 299 207.
زمونږ د اړیکې شمیره ده 0902992.
د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې به همدار اوس ووري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه و، اقتصادي پرمختګ څنګه شوه دی او ستونزې په دې مخ کې پرتې ستونزې څه وي. همدار اوس به د سولې له هڅو تاسو خبر کړو چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د هڅې څنګه پرمخ تللې دي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اسرائیل ته تللی. دا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته د باراک اوباما لومړنی سفر دی. که سم امریکایي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دا یو عادي سفر دی او هدف یې د دواړو متحدینو ترمنځ پر یو لړ ستراتیژیکو مسایلو خبرې کول دي، خو یو شمېر کارپوهان دا خبره نه مني. نوریاس نوری رپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن له اسرائیل څخه کتنه پیل کړه. سپینه مڼۍ وایي د دې سفر هدف له یهودي دولت سره د امریکا د دوستۍ پیاوړي کول او د هغې ژمنې تازه کول دي چې امریکا د اسرائیلو د امنیت په اړه کړې ده. د ایران اټومي پروګرام، سوریه، مصر او د فلسطین مسله هغه موضوعات دي چې ویل کېږي د اسرائیلو د نوي بیا ټاکل شوي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او اوباما ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بنجامین روتس خبرلاند وویل چې له دې سفر څخه د پام وړ نتیجو تمه نشي کېدی، ځکه اوباما نه نوي وړاندیزونه لري او نه هم نوی سیاسي
دریځ.
موږ دا بیخي واضح کړی چې دغه سفر د دې لپاره نه دی چې یو نوی وړاندیز وړاندې شي یا موږ د یوې مشخصې مسئلې په اړه کار پای ته ورسوو. دا ښکاره خبره ده چې دغه سفر د وخت له پلوه مهم دی او هغه داسې وخت ترسره کیږي چې په اسرائیلو کې نوی حکومت جوړ شوی او متحدو ایالتونو کې هم نوی حکومت، چې دواړه غواړي په خپلو کې په هر اړخیزو ستراتیژیکي مسایلو خبرې وکړي. په داسې حال کې چې یو خوا هم دا نه وایي چې دغه سفر به مهمې لاسته راوړنې ولري، خو کارپوهان وایي اسرائیلو ته د اوباما دا سفر به چې د اسرائیل خلکو ته د هغه وینا هم پکې شامله ده، اوباما ته دا فرصت برابر کړي چې د هغو کسانو شکونه لري کړي چې د امریکا اسرائیلو د دوستۍ په اړه د اوباما ادارې پر ژمنې بې باوره شوي دي. د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې څېړونکی آرل لیوات چې په خوا د اسرائیلو د ملي امنیت مرستیالو د دې سفر د اهمیت په اړه وایي له اوږدې مودې راهیسې د دې سفر تمه کېده. دا چې اوباما په خپله لومړنۍ دوره کې اسرائیل ته سفر ونه کړ، دا د ده لپاره په یوې دردونکې مسئلې بدله شوې. دې مسلې هغو کسانو ته د دې پلمه ورکړه چې د اسرائیلو او د اسرائیلو د امنیت په برخه کې د هغه په نیت بدګمانه دي. دا د ده لپاره یوه هڅه ده چې دغه شکونه لرې کړي او هم به ورته د دې امکان ورکړي چې په یو ډول ثابته کړي چې دی د دې شي په فکر کې دی. لیوا دغه راز وایي اوباما به د اسرائیل د پارلمان له هغو وکیلانو سره وګوري چې د یهودي نوی میش ځایونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره د امریکا د دریز مخالف دی او د اوس لپاره د ایران په وړاندې پر ډیپلوماسۍ پوځي اقدام غوره کړي. اوباما به دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقصد د مارچ په 20 لویدیځې غاړې ته ولاړ شي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به غرمنۍ وخوري. اوباما به دغه سفر له اردن څخه په کتنې پای ته ورسوي. اوباما به د اردن له پاچا عبدالله سره د سوریې د روان کړکیچ په اړه چې تر اوسه پکې شاوخوا 70,000 کسان وژل شوي او سلګونه زره نور کډوال شوي خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی پوهې گئی؟ د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
دغه شخصیت امید مرزبان.